درنو اوریدون که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماشام و به جدید ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې په څو شیبو کې به اسد الله لودین وړاندې کړي خو تر دې مخکې مو زه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې تازه راپور یو اړخیزه او نامتوازن وباله د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې نن رسنیو ته لیږل شوی ویلي د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تعصبه ډک دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي طالبان له القاعده او پاکستاني طالبانو سره پیاوړي اړیکې لري او تر څنګ ځینې نورې ترهګرۍ ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. خود طالبانو ویندوی ویلی دا دوی حکومت داد ورکوی چې له افغانستان به گاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ راز خطر نه وي او افغانستان چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو پر ضد کار واخیستل شي. د طالبانو ویندوی د دوی د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو خبره هم رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای د روان میلادي کال جنوري تر مارچ پورې په افغانستان کې 400,000 ماشومانو د دوی د تغذیه له پروګرامه ګټه اخیستې ده. د ادارې نن په خپل ټویټر کې لیکلي د تغذیه پروګرام له خوارځواکۍ څخه د ماشومانو د ساتنې او ژغورنې په برخه کې مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او جنوبي کوریا مننه کړې چې د دې پروګرام ملاتړ کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 3 میلیونو زیات ماشومان او تر 800,000 زیاتې امیندواري او شیدې ورکوونکي میندې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وای د کابل په خاکی جبار ولسوالۍ کې درې نوي لرغونی سیمې کشف شوې دي. باختر خبري آژانس چې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې دی نن د لرغون پوهنې د رئیس ذبیح الله سادات په قول وویل د دغه ریاست مسلکي پلاوی د خاکی جبار په کاریز، دوران خیل بند او قریه ملنګ سیمو کې دا درې لرغونی ساحې کشف کړي دي. د ښاغلي سادات په وینا د دغو لرغونو ځایونو مخینه له لومړۍ تر 15مې پیړۍ پورې کوشاني دورې ته ورګرځي. د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې پرون سخت ورښتونه د 20 کسانو د مړینې، د 115 کسانو د ژوبلېدو او ګڼو نورو او ګڼو کورونو د نړېدو سبب شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې د چارو مخکښ افسر خاطر احمد پرون ویلي بارانونو او ژلۍ بنو لکه مروت او کراکول سوالي ځپلي او د برېښنا ځینې پایې چپه کړې دي. د په وینا چارواکي هڅه کوي ژوبلو کسانو ته فوري مرسته ورسوي. تېر کال د پشکال بارانونو او سیلونو د پاکستان زیاتې برخې ویجاړې کړې او څه باندې 1,200 کسان یې مړه، 3.5 میلیونه نور کسان یې اغېزمن او 8 میلیونه بې ځایه کړي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون خپل ایرانی ساری ابراهیم رئیسی ته د ایران لخوا روسیې ته د بې پیلوټ الوتکو د ورکړې د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. د ماکرون دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي په دې ټلیفوني مکالمه کې ایمانوئل ماکرون له ایران غوښتنه وکړه خپل هغه ملاتړ سمدلاسه کم کړي چې د اوکراین په وړاندې په جګړه کې روسیې ته برابروي. د بیان له مخې د فرانسې ولسمشر د ایران د اټومي پروګرام د مسیر په باب هم اندېښنه وشو ده. او د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د کیف د نا اعلان شوی سفر په محل له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه. ترودو د اوکراین په جنوب کې د روسیې تر ولکې لاندې د کافوفکا په نوم د اوبو د بند ویجاړېدل وغندل. اوکراین د دې بند په ویجاړۍ کې روسیا په لاس لرلو تورنه کړې خو مسکو دا تور ردوي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. آمیب یو ډول پرازیت دی چې په نمجنو سیمو او د غراز خوګو او ترش او بو کې ژوند کولای شي. په تودو سیمو کې تر ډیره دغه پرازیت لبیلابلو لارو د انسان بدن ته ننوځي چې کولمه او معده دواړه زیانمنوي. آمیب څومره خطرناک ناروغي ده؟ څنګه پوښو چې په امیب اخته یو؟ د درملنې امکانات او لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ. د سټوډیو د تماس شمیرې درته اعلانوم. یو شمیره ده چې واتس اپ هم پکې ده، 00 420 12 شپک سلویخت سفر یو بلش میره ده 00 سلور سوشل 22 12 پینزه سلویخت سفر یو او رودن که تاسو ده تلیفون لگخت نلری یوازی مکتا مسکال وکی زمک تخنیکی همکار بحث وکی چه تاسو سر بیرتا الیک اټینګه کی د غراس پر پښتو فیسبوک پانه هم موږ دغه موضوع پوسټ کړی د هلته یو شمیر کسانو خپل نظرونه او پښتنې راتلې کړي دي د غراس واتس اپ تل مخکې د مخکې هم ځینې پښتنې را لګلې خو اوس ډاکټر سیب سټډیو ته وصل دی راځي بحث په پایل کو ډاکټر سیب سټډی مشي امیب په سر کې څنګه اوریدونکو ته په ساده ټکو ور پیژنو
ډیر مننه دین صاحب دا تخنیکی اوویل کومای تاسو ته د مادي رادیو تخنیکی همکارانو ډیر معزز او محترم او رضین توند کوم په دې هیله باندې چې ټول روغ جوړ وسی او یو ډیر ښه موضوع مې انتخاب کړ د لودین صاحب چې په دغه شپه ورځو کې د انټونی ملي تخصصي روغتون ته هم واقع ډیر زیل راو شوو ته چې امی عوام اسلام امی بیاز طبی اصلاح باندې څه ډول ناروغي ده وایي خپله باندې امیب عبارت یوې حالت ناروغۍ څخه دی چې په دې ناروغۍ باندې لویان او ماشومان ښځینه او نارینه په دې ناروغۍ باندې اخته شي او همدارنګه لودین صاحب لږ څه نور هم غواړم چې توضیح ورکړم
ډاکټر صاحب و ستاسو غاک راځي فکر کوم ستاسو په غوګي کې فکر کوم ستونزه ده چې موبایل مخوري باد خوري یو ډول بل غاک راځي ورسره لکه د غوګي لاين مو چې شمال خوري دغه سي ورته کله زه فقط ثابت ټلیفون ونی صحیح ممکن غاک مو صحیح
سي او لودین صاحب څنګه شوله
اوس بخي علي سو مهرباني ډاکټر صاحب
او روم شته ته چې په نړیواله کچه باندې چې هغه معتبر ژورنالونه چې ارقام وړاندې کوي هغه وایي چې د سکول ته د شاوخوا 400 میلیونه وګړي د امی په ناروغۍ باندې په ټول نړۍ کې په اخته دي او وبخې په هر کال 50 میلیونه وګړي نوي اخته کیږي چې له دې جملې څخه هغه کسان چې بې توجهي کوي یعنی شاوخوا 100,000 وګړي یا 100,000 نفره خپل ژوند د دې خطرناک ناروغۍ یعنی د امی بل عمله له لاسه ورکوي
خا ډاکټر صاحب تاسو ډیر ښه یادوري وکړه معلومات مو په اړه باندې ورکړې شمیرې مهم ورکړې امیب څنګه پیدا کیږي دغه پرازیت چې دی یا دغه کوم میکروب چې دی دا تر ډیره په کوم ځایونو کې ژوند کوي او د افغانستان په ټولنه کې چې کله کسان په امیب اخته کیږي دوی له کوم لارو چارو نه دغه ناروغي اخلي یا امیب څنګه بدن ته ننوځي
په لودین صاحب کرو شوو ته چې خپل باندې د امی پرازیت چې لکه په ویل کې مچول چې د امی پرازیت په محیط کې شتون لري یعنی په دوه شکل باندې د شتون لري که په میټو کې باندې وو یو خپل باندې هغه د سیست په شکل باندې چې د پرازیت له دونه سیست او کړای وي او دوه هم په فال شکل باندې لیکن د مخته ډیره مهمه دار چې دا څه ډول دا خپل باندې کې فال شکل وی دی امیب یا مثلا د ترڅنګ د پرازیت شکل وی څه ډول د موږ د وجود یا بدن ته انتقال پیدا کوي اول وای د خپل شخصي ځان د افضل صحه نمرات کول دوهم هم د ککړ میوه یا سابو څخه استفاده کول بدون لدې څخه لودین سیب چې هغه میوه او سابو چې په صحیح ډول سره پریمینځل شي د هغې څخه استفاده کول او دریم هم د لارو او سرکونو د خوړو څخه استفاده کول بلخصوص هغه د خوړو چې هغه غیر سي خوړه وي د هغې څخه استفاده کول او څلورم هم خپله باندې د پخلي یا شپسخونه کې د نظافت نه مراعت کول دغه هغه لارې چارې دي چې خپله کیدای شي په سیس په شکل باندې یا خپله باندې تریفوزیت یعنی په فال شکل باندې دا میب زموږ بدن ته د خولې لارې انتقال شي او موږ په دې خطرناک ناروغۍ باندې اخته شو او ژوند ما خدا نه خواسته له ګواښ سره مخامخ کړي
او ډاکټر صاحب امیب تر کومه ځای چې ما وکړه تر ډیره د کولمو پرازیت ورته وای، خو د معدې دیوال یا جدار هم لزان سره زیانمنوي، او که درملنه ونه شي فکر کوم معده ډیره زیانمنوي نظر د وجود نورو برخو ته. تر ډیره کومې برخه د بدن یا کوم عضو د بدن تر ډیره زیانمنون کې دي د امیب له کبله؟ معده او کنه پر معده سربیره کولمې یا د انسان د وجود نورې برخې هم د امیب له کبله زیانمنېدای شي؟
دقیقا لکه څنګه چې تاسو ویل، په خپل لودین صاحب چې دغه د امیب پرازی زموږ عضویات یا بدن ته مداخله کوي، د موږ خپله باندې د معده مایی سیستم یعنی ټول عظمي سیستم د خطر سره مخامخ کوي. خو هغه بابیړي او اخلاطات چې رامنځته کوي هغه زیاتره کیدای شي په غټو کولمو کې رامنځته کړي، یعنی کیدای شي په دغه په امیب چې کله یا په عوام اصطلاح باندې طبي اصطلاح باندې امیبیازس چې مداخله وکړي، که چیرې هغې ته پاملرنه ونه شي کیدای شي دې تر څنګ دیگر هم چې موږ د دیگر آبسه ورته وایو په عوام اصطلاح باندې، د موږ دیگر آبسه د آبسه سبب یا د دیگر دانو سبب هم همدغه امیب شي، او کیدای شي په سږو کې آبسگان یا دانه را منځ کې او دې تر څنګ کیدای شي که توجه ونه شي موږ په اپنډیسایټس او ویدیو تر څنګ د کولمو سیری کېدل، یعنی موږ خپل باندې چې په طبي سره د غوټه ورته رپچر ورته وایو کېدای شي د کولمو سیری کېدل او د تر څنګ د کولمو سیری کېدل او خپل باندې د غټو کولمو التهاب هم دغه د امیب له کبله رامنځته شي. بنام په دې سرعت سره چې کله زموږ کولمو ته ضرر کېږي، هغه که وړې وي که غټې وي، دې سره خپل د معدې په ستونزې هم رامنځته کېږي او هغه د معدې د جدار تخریش هم کیدای شي خپل باندې یو لامل یا سبب همدغه امیب یا په طبي اصطلاح امیبیازس وي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیر راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکړو. دلته په واتس اپ کې ځینو اوریدونکو پوښتنې راته را لېږلې دي. مخکې له مخکې دی اوریدونکو پوښتنه به واورو، بیا به وګورو چې تاسو ته څه ځواب ورکړو.
السلام علیکم محترم استاد، جوړس په خیر. امیب یو رقم میکروب بکتریا د ارتسي شد په دې مستاسیو سره ډاکټر باس لري. ما دغه یو پوښتنه کوله، یو سوال مې و. ما خپل یو بچی ده، هغه هم داسې یو مشکل لري، له ډېر وخته سه تقریبا له کوچنۍ سې دا د امیب مشکل لري او علاج یې نه کېږي. دواګانې خوري، جوړې سي دواګانې کته کې بېرته هغه مشکل شته، نو بدن یې کمزوري کوي او کم خوني ورته پیدا کېږي. تقریبا د 15-16 کالو ده، نو دا یو علاج یې د ستاسې په پرنامه کې کوم ډاکټر صاحب کوم ده.
ښه ډاکټر صاحب، د دې اوریدونکي غږ په تاسف سره چې سم نه و ثبت شوی، اما پوښتنه دا وه چې یو 15-16 کلن زوی لري، وایي چې له ډېرې اوږدې مودې راهیسې امیب لري او وایي چې کله دوا خوري نو جوړ وي، چې دوا یې په ختمیږي یا دوا یې درېږي نو بیرته ورته ستونزه پیدا کیږي. وایي ډاکټر صاحب، دې راته د علاج دایمي علاج لارې چارې وښي.
لودین صاحب، دا ورور چې په خپل باندې په فیسبوک پاڼه باندې یا مثلا په مسنجر یا په واتس اپ کې خپل پوښتنه مطرح کړې وه، دا پوښتنه واخیستله. خو زه درته داسې په وینا لرمه چې د امی پارازیت چې ده، دا خپل باندې یو پارازیتي ناروغي ده چې په طبي اصطلاح باندې دې لامل یا سبب چې دی هغه انټي امیب اسلایټیک موږ ورته وایو. دا د درملنې مقابل کې حساس دی، یعنی هغه تداوی که چیرې په منظم شکل لکه څرنګه چې په هغه ډاکتران ورته توصیه کوي که دغه دوا په منظم شکل باندې واخلي او هغه غذایي رژیمونه مراعات کړي، زه مطمئن یم چې هر ډول مقاوم امیب د نو هغه زویکای ولري هغه به له منځه ځي. او کیدای شي اې دې تر څنګ لودین صاحب چې په موږ ته تشخیص ډیر مهم دی، نو نه پوهیږم چې دې فقط کیدای شي زموږ بعضی خویندې ورونه یو ځل چې امیب شي کدوان ځل لپاره هغه د خوړو په تسمم باندې وخته کیږي یا مثلا د معدې مایع نورې ستونزې ورته رامنځته کیږي. اې دې په ذهن کې اکثر هغه د امیب ناروغي وي، یعنی چې کیدای شي د امیب مننه دغه رقم نه ده، د امیب ناروغي تداوی لري، د 15 تر 20 پورې درملنه ده. هغه کسان چې د خولې لار درمل اختلای شي د خولې لار درمل توصیه کیږي، هغه کسان چې نشي اختلای بیا هغه هغه ته د ورید یا دایوی دلار ورته توصیه کیږي او ان شاء الله کچیر دغه د موغاش بیا هم زموږ دغه ورور اور وی کچیر دغه سوند ورته را منس شولا د به ډیر کوشش وکړي چې نږدې روغتیایي مرکز ته لاړ شي ترغو پر دقیق لابران دیتا د غټو متیاز موینه یا ستول اگزامینیشن مکمل تر سره کی او کچیر راپور ورکو چې سیس نومې ده هغه ته بده سیس درملنه او کچیر ویل چې فال شکل ده د فال شکل درملنه ورته شروع شي زه مطمئن یم ان شاء الله چې سل په سل باید د زویکای کیږي او د دې ناروغي یا د امیب ناروغي د شر څخه به په امن پاتې کیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب دغه یادونه تاسو وکړه چې درملنې هغه چې دی میتودونه یا تګلارې هم بیلابیل دي. دغه امیب چې کله وجود ته داخليږي کومې عمده نښې نښانې دي چې یو کس باید پوه شي چې ممکن زه امیب ولرم؟ ځکه هر ناروغي چې کله انسان په اخته کیږي ځان ته سیمټمونه یا نښې نښانې لري، د امیب لومړنۍ نښې نښانې څه دي، وجود څه ډول عکس العملونه ښیي دغه پرازیت سره؟
جناب لدین صاحب بیا مو هم ډیر ښه یوه پوښتنه مطرح کړه، ډیر ښه ټیک ته مو اشاره وکړه چې زموږ د اکثر اوریدونکو سره مطرح کیږي. کله چې امیب زموږ بدن ته داخليږي هغه څېړنې چې شوې دي دغه ناروغان وایي تبه لري، 40% به دا ناروغان تبه لري. دوهم ادې تر څنګ په خېټه کې به موږ په نف و باد ورته وایي یا کلمه تاو پیچ ورکوي دی د دېنه به شکایت کوي. درېیم دای به خسته وي، څلورم هم خدا نخواسته کیدای شي پرمختللو حالاتو کې دی ته کمخونی پیدا شي. د پنځم دی کیدای شي د خېټې درد ولري او همدارنګه د وزن کموالی، بیشتیایی او ادې تر څنګ چې ډېر ضرور وړین دي اکثره ناروغان د زړه بدوالي او خونی اصالاتو یعنی دی په اصالاتو که با وینه لیدل کیږي ادې څخه شاکی وي. خو لودین صاحب کچیر زموږ هغه خویندې وروڼه چې زموږ غږ د آزادۍ رادیو څخه اوري کچیر دی دغه نښې نښانې ولري خدا نخواسته دا ادې په مفهوم نه دي یا ادې معنا نه ورکوي چې دی د عامی په ناروغۍ باندې اخته دي. یو لړ نور ناروغۍ هم شتون لري چې هغه هم د دې خپل باندې د امیب ناروغۍ یا د امیبیاز ناروغۍ په شان باندې نښې نښانې ورکوي، لکه په طبي سره چې موږ شیجیلو یا شیجیلوز ورته وایو یا جاردیاز او همدارنګه اچ پایلوري او ادې تر څنګ د کولمو سرطانونه هم په همدې شکل باندې نښې نښانې رامنځته کوي. خو که چیرې دغه نښې نښانې زموږ په یورور یا خور کې رامنځته کیږي دی ته باید ژر تر ژره باندې په روغتیایي مرکز کې د غټو متیازو معاینه یا سټول اگزام تر سره شي تر څو پورې چې هغه راپور په دقیق شکل ډاکټر ته ورشي او دی درمل.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب زموږ غږ لري تاسو؟ مننه ډاکټر صاحب، ما فکر وکړو چې اړیکه مو پریسو ځکه یو ډول غږ مو خبرو سره پیدا شو. ډیره مننه. کور ودان ډاکټر صاحب یو اوریدونکی وصل دی له سعودي عربستان نه، د سره به خبرې وکړو بیا به بیرته بحث ته راستانه شو. ستړي مشه. یا ازادي راډیو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلامونه
ازادي
راډیو ټول کارکونکو ته، ډاکټر صاحب ته سلامونه او نیک هیلې او احترامات. عبدالخالق کټوازایم د پکتیا بچلو ورسواله توسله صاحب سعودي له تایف نه د ټلیفون پکار خایم. د ډاکټر صاحب څخه مې پوښتنه ده چې موږ یو مریض ده چې هغه تر کراچۍ پورې تر کوټي پورې په افغانستان کې کابل ته ارجو ته ډاکټران ته مې وړلو چې دوا چا سر نه پی کوي چې په معده باندې درد راشي بیا یې دا د ښي ټټر او شاته ولې باندې درد راشي له هغه نه بعد نه وي په کلمو کې یو رقم باد پیدا شي په نرمانه کې یو رقم باد پیدا شي سړی به وایي چې پیچ پیا ولګېدون خو هېڅ څه نه یې.
کټوازای صاحب دغه ناروغ مو چې د سنې څومره ده او تر اوسه تداوي کړې ده؟ څه دوا موای اخیستې تر اوسه؟
تقریبا د 50 ته کلو ده دواوی خو درته وایي چې کراچۍ ته مې یوړه، کوټې ته، په کابل کې فرانسویانو هسپتال ته، غزنی کې، هتب کټواز کې مې ډېرو ډاکترانو ته یوړه، هېڅ دوا سر نه پیر کوي.
کټوازای صاحب تاسو منتظر اوسئ. ډاکټر صاحب ممکن تاسو نه څه پوښتنې ولري؟ ډاکټر صاحب کټوازای صاحب دغسې یو ناروغ لري، وایي دواوې پکو فایده نه ورته کوي، څه ورته وایي؟
او دې ترڅنګ د کټاوزی صاحب نه لودین صاحب زما دا پوښتنه ده چې دا غلطه مریض چې دا آیا د ستونزو سره دای اصالات لري که استفراقات لري؟
نه استفراق نه لري، بس یو رقم په کلمو کې لکه پیچ څه پیدا شي، په معنی کې یو رقم باز پیدا شي، شاته په ټټر باندې مخې په ټټر باندې درد چې داخلي طرف ته او شاته په داولو باندې درد چې دا یو طرف او دا یو لړمون ټولې درد ونیسي.
بس کټاوزی صاحب ستاسو پوښتنه مې واخیستله، نو زما دا هیله ده چې که چیرې د تاسو دغه ناروغ هغه په ډاکټر صاحب ته ورځي، هغه په اول قدم کې باید دته د غټو متیازو معاینه ترسره کړي چې هغه یوه عادي معاینه ده، وروسته له هغې څخه که چیرې په دې کې راپور د شیجلوزس یا جاردیا یا میب یا ایچ پایلوری وي، د هغه درملنه باید دغه تاسو مریض منظم واخلي. او ادې ترڅنګ کټاوزی صاحب، تاسو مریض باید کوشش وکړي چې دغه دوای اخیستله په هغه وخت کې د رنګ رنګ انرژیګانو نه، د یخچال د یخ اوبو نه، یا د یخو شربتو نه، د خام ترکاری نه چې کیدای شي خدا نخواسته هغه بیا پې اخته شي چې وروسته به خبرې پې کوو، ادې څخه باید ډډه وکړي. که چیرې دغه کار وکړي او د تشخیص شوی وي، نو زه مطمئن یم کټاوزی صاحب چې ضرورت نشته چې تقابل پورې راولی، همغلته په نږدې روغتیایي مرکز یا د کلي یا بانډو په یا د ولسوالۍ په کلینیک کې هم که هغه دوا ورته ورکول کېږي که دغه منظمه وخوري او ډاکټر صاحب صحیح تشخیص کړی وي، تاسو ناروغ ستونزه همدلته په خپله کټاواز کې حل کېږي او دې ته به هېڅ ضرورت نه وي چې خدا نخواسته په هغه مصرف کوئ چې پاکستان او نورو هېوادو پورې هغه بیایې. او فقط زما همدغه لودین صاحب دپاره د خلاص وینا بیا هم که چیرې په دې مشکل حل نشو، د انتونی روغتون څلور وړه دروازې دې په مخ باندې خلاصې دي او موږ په خدمت کې یو.
و سلامت اوسئ ډاکټر صاحب، کور مو ودان. دغه دویم اوریدونکو دې ډاکټر صاحب چې شکایت کوي، وای دغه د امیب ستونزه لري، ناروغه دوا هم خوري اما دوا وای ګټه نه رسوي. خپل په دوا کې هم په افغانستان کې متاسفانه کله ناکله شکایتونه دا وي چې د دوا کیفیت هم کله ناکله کمزورې وي، تر ډیره دغه دواوي هم چې راځي تجارتي بڼه لري او هغه کیفیت لکه په نورو هیوادونو کې چې دا په افغانستان لپاره په واردېدونکو دواو کې هغه کیفیت نه وي. دوا کې ستونزه ده او کنه فکر کوي د دوا د تطبیق په لارو چارو کې هم ستونزه ده، ممکن ناروغان سم دوا ونه خوري، دا مې فکر اولی.
بله لودین صاحب، ریښتیا هم لکه څنګه چې تاسو ویل په دوا کې ستونزه شته ده، خپله باندې لکه څه باید خپل ملامتیا هم باید ومنو لودین صاحب، چې زموږ په بعض فارماستانو کې ستونزه شته ده او زموږ د بعض ډاکټر صاحبانو ټول به نه کوي چې ټول خوبه دي نه شي، بعض ډاکټر صاحبانو په خط کې ستونزه شته، یعنی دا په دې مفهوم چې هغه ډاکټر صاحب لپاره هغه درمل توصیه کوي، که چیرې هغه فارماسیست د خط ونه شي لوستلی، یعنی دوز د دوا ورته صحیح معلوم نشي، نو کېدای شي دی د درې وخته په ځای باندې دوه وخته ورته ورکړي یا دوه وخته په ځای باندې یو وخت ورته ورکړي. او ادې نه علاوه زموږ هغه ناروغ که چیرې دغه مسیج صحیح ونه شي خستلی، یعنی هغه په خط صحیح ونه شي لوستلی چې په دوا په شا لیکلی ده، بیا دوا غیر منظم وخوري او ادین علاوه هغه پریزونه چې ورته ویلي دي هغه مراد نه کړي، نو دغه په ټولو کې چې راټول کو دغه ټول ستونزې سبب دی کېږي چې زموږ دغه ورور صحت نه ښه کېږي، روغتیا نه ښه کېږي او په بار بار باندې نه تنها میب نور ناروغي او نور په ساري ناروغي او همدارنګه نور د کلمو ناروغي کېدای شي په دې باندې راوګرځي، نو دغه ټولو فکتورو ته باید متوجه اوسو تر څو پورې چې هغه درمل ته موږ توصیه کوي په دقیق شکل واخلو، تر څو او دوز منظم کو چې دغه خپل باندې بیس د انتان یا د میکروب مکمل منځه یسي.
کور ودان ډاکټر صاحب، تاسو یو ستونزه ته اشاره وکړه، هغه ستونزه هم په افغانستان کې ډیره عامه ده، هغه دا ده چې د ډاکټرانو لخوا، البته د یو شمېر ډاکټرانو لخوا د نخصو د لیکلو څرنګوالی دی چې اکثره هغه فارماسیست هم که خپل فارماسیست وي په اسانه به پوهېږي ځکه خط سره بلد وي، اما دویم یا دریم فارماسیست ته که رسېږي بیا نو مشکل کیږي ځان سم نه پوي کوي او ناروغ هم نه پويږي چې هغه دوا څنګه وخوري. په دې لکه دغه ستونزه هواره شي که څه هم اوس سهولتونه ډېر دي، مثلا کمپیوټري نسخه ډېره په اسانه کېږي چې ډاکټر صاحب وکولی شي مثلا یو پرنټر ځان ته واخلي او یو کیبورډ او یو سکرین سره دوی وکولی شي هغه نسخه خپله ټایپ کړي په اسانه باندې د لوستلو وړ وي. په هر حال په دې لکه دغه ستونزه هم هواره شي کله چې د ستونزو یادونه کېږي نو افغانستان کې بیا ستونزې هم ډېرې وي، خو د حل لارې هم نن سبا ډېرې اسانه شوي. سلامت شي ډاکټر صاحب. دلته یو بل اورېدونکي هم پوښتنه راته پرېږي په واټس اپ کې، دا به واورو چې دا اورېدونکي څه پوښتنه لري.
سلامت ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته خدای دې وکړي چې جوړ روغ به یاست. امي مریضي زه خپل لرم د ډېر وخت کېږي چې د مریضي لرم، یعنې که ته زما په مورې داسې پوښتنه ځینې وکړي که د دې تدابیر ژر ونیسي یعنې نقصانات یې ډېر یادلی شي او که نه شي کېدلی. زه خو مریضي د ډېر وخت لرم، تداوی مې کړې ده مګر تداوی راته جوړوالی نه دی را کړی، یعنې که عملیات ورته وکړم ښه به وي او که به نه وي.
ښه ډاکټر صاحب، دې اورېدونکي مسیج پرېښی و چې وای که درملنه ولکم د امیب د ناروغۍ څه ستونزې راته زیږي او دغه راز د عملیات یادونه هم کړې و، آیا د امیب لپاره عملیات پروسیجر هم سته او کنه؟ فکر کوم دا اورېدونکي سم نه دی پوسه.
او لودین صاحب، زموږ دا ورور چې کومه پوښتنه مطرح کړې وه یو کړې وه د امیب ناروغۍ یوه ډېره ساده او عادي ناروغۍ ده، کچیرې په خپل وخت سره درملنه وشي او هغه درمل یا دارو یا دوا منظم وخوړل شي اې دې د دوز د دوا د 15 تر او ورځو پورې دی. او د ورور ته مو دا وینا ده چې د سترګو توره د امیب ناروغي په ویلو کې هیڅ ډول عملیات، هیڅ ډول ستنوتا او هیڅ ډول د خبره خدای نه خواسته سیټی سکن مراجع ضرورت نه لري، فقط مغه دوا چې درکې د مغه دوا په منظم شکل باندې واخلې او اې دې ترڅنګ تا راپور یعنی د غټو متیاز راپور په دقیق شکل باندې وي نو هیڅ کله هم عملیات ضرورت نشته. خو په هغه صورت کې چې بابړای یا اختلاطات یا کمپلیکیشن ورکړی وي بیا هغه هم در توایی ډاکټر چې اوس تاسو ستونزه په کلمو کې نشته ده، یعنی دا غوامی په بار بار باندې په تاوان نه راګرځي، اې تاسو مشکل مغه یو وخت کې چې امیب ناروغي تیر کړي پاملرنه او توجه نه کړي دغه په بیس کې تاسو په دیگر کې هم یو کیس یا یو ودانه موجوده ده چې هغه ته کېدای شي د دوا پوسټه حل نشي بیا پس اون عملیات ورته توصیه کړي. در غیر دغه نه د امیب ناروغي یو ډیر عادي او اسانه تداوی کېدونکې ناروغي ده. پلودین صاحب، که چیرې موږ او تاسو وغواړو او ناروغ وغواړي که د غیر دغه نه خپل بابړي او اختلاطات لري نو بیا خبره راټولوم چې د امیب ناروغۍ لپاره هیڅ ډول عملیات ضرورت نشته او درملنه په هر ځای کې په ډېر عادي درملو سره ترسره کیږي.
بله ډاکټر صاحب، امیب د معدې نورې ناروغۍ هم زیږوي. کله چې په افغانستان کې یا په هرو درېمو هیوادونو کې خبرې کوو د ناروغیو په اړه باندې نو د معدې ناروغۍ هم تقریبا د قطار په سر کې وي، ځکه چې ایچ پایلری وي، مثلا د معدې تیزابیت وي، مثلا د معدې درد وي، چې فکر کوم امیب یوا تر ټولو عامه ده چې تر ډیره د ککړو اوبونه یا هم په توده هوا کې د چاپیریال له نورو چټلیو نه اخیستل کیږي. امیب د معدې لپاره نورې کومې ستونزې زیږي علاوه دا چې خپله په خپل ذات کې یوه ناروغي ده، یو پرازیت دی، وجود زیانمنوي؟ آیا که معده مثلا له مخکې نه نورې ستونزې یا نورې ناروغۍ ولري امیب دغه ناروغۍ نورې هم زیاتوي، یا که مثلا له خپله امیب په خپل ذات کې معده مثلا له نورو کومو ناروغیو سره مخ کولی شي یا د کومو نورو ناروغیو په وړاندې یې زیانمنونکې کولی شي؟
خپل باندې د امیب ناروغي چې دا رښتیا هم د زمینه برابرون کې یا زمینه ساز د نورو د معدې مایع ناروغۍ لپاره یا د معدې او کولمو ناروغۍ لپاره، لکه څنګه چې خپل باندې زموږ هغه ازمی سیستم چې متضرر شي، یعنی خواړه په دقیق شکل په سم شکل باندې نه جذبیږي او اې دې ترڅنګ خپل د کولمو جوړونه په زخم کیږي او د غټو متیازو سره وینه روانه وي، نو په دلته نور انتانات لپاره هم زمینه جوړوي او په خپل فشار هم په خپل په کولمو په معده باندې ډیر وي، ځکه اکثر اوقات هغه کسان چې په ناروغۍ اخته دي هغه وایي چې معده مې مې وچودله او کلمې تنس کوم چې چوي ډېر شدید دردونه لرم چې تشناب ته ځمه بیا هغلته هېڅ شی نشته وي بیا احساس دې کوم چې زه به تشناب ته لاړ شم چې هغې ته په طبي اصطلاحګانو یم خاص اصطلاحګانو د غوره پر استفاده کوو نه غواړم چې زموږ اورېدونکي د هغې سره خسته شي او ادې نه د یادولو وړ ده چې د امیب ناروغي زمینه ساز ده نور از می ناروغی لپاره لکه اشپایلیری لپاره شیجلوز لپاره جاردیا لپاره او همدارنگ در نور در کلمو سرطانو لپاره در ناروغی مساعد کون که فکتورو در جمله نخواه یو هم در امیب ناروغی ده نو کلا چی مگه تاسو لودین سیوایو چی در امیب ناروغی یو دیر ساده و تداوی کون که یعنی تداوی کیدون که ناروغی ده در پا دی مفهوم نده چی اغا مگه پسرانه پیدو که چیر لابراتوار را پور را که یا دکتر سر را توای اجتامی بیمو گوی چی دخو خب خپلا بانده که کیگی نه خپل سر تا بی نپریدو زکا داغ د امیب سیز چی ده اکثر خلک بلخصوص پا افغانستان و پاسیم ملکو که لری پا کلمو که لیکن داغ سیز چی ده د زون یو کوار د خپل پرازیت یا د میکروب چې وایمه د زون یو کوار تا وکړای وی کله چې موقع ورته مساعد شي په داخل د کلمو کې دا کوار د زون استکایي یعنی په فعال شکل بدلیږي او خپل فعالیت شروع کوي چې په هغه وخت اولین په نکري خانش د خلک چې د انټونی ملي تخصصي روغتون ته مراجعه کوي اولین د ګیله چې دا یا خپل باندې هغه نکري خانش د بیانایي هغه وایي خونی سالت که پیدا ده آفیدیم بدون دوست فرش که ماینات ورکرشی نو خبر خود را کنام یا غم میدیم چی دی آمیب ناروغی نور و ازمی ناروغی لپاره یا فاکتور ده دی زمین ساز ده زمین براورون که ده نور ناروغی لپاره او پا تنهایی سر هم که دیشی که توجه ورتوانه شی بیا با بیدی اخلاطات را منزده که
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سی ورزو اوریدونکو ته نوبات ورکو یو بل اوریدونکو استډیو سره وصل دی ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو ناوړی
تشکر تاسو له مزه له دین سره سلامونه ته قبول ک سلامونه تاسو تاسو خوږی دی درنه مېلم ډاکټر صاحب ته مری صاحب ته او ټول تاسو کوم اوریدونکو ته سلامونه السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
او مننه قاری صاحب پښتون ستړي مشي تاسو د بحث لپاره باندې څه وایي او څه پښتنه هم کولای مېرباني
پښتنه لرم نظر خو نور کوم پر دې ناروغي باندې مې پیشنهاد مخکم تاسو ته کړی و د کانګو د ناروغي په ارتباط باندې دا اوس قرباني مر روانه ده او د کانګو چې زوجان تر غلی هم ده نو که په دغه ارتباط باندې یو پیشنهاد مې ستاسو ته لودي که بیا پروګرام جوړ کړئ او مری صاحب میلمه کړئ د دې ژبه نو کې په صحت لري خدای تعالی دې خیر
وکړي
زما د وسنۍ ناروغۍ چې تاسو دغه کړه په دې وسنۍ ناروغۍ په ارتباط مې لودرې پوښتنې دي اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا په اوناشه کې شر کې ډېره پیدا کیږي که په ذکرو کې دومره پوښتنه مې دا ده تم زه په اول په اول د پروګرام کې نه وم د نورو ناروغۍ په شان باندې دا هم ساري ده کنه ده او دریمه پښتنه دا د میکروب د خزندۍ حشرینه پیدا کیږي لکه د نورو ناروغي په شان باندې او کدا خپل یو خالص میکروب ته چې دا ناروغي ځین پیدا کیږي او بل پښتنه دا ده چې څومره عمر یو ناروغ که په دغه ناروغي اخته وي څومره عمر باید دوا وکړي چې جوړ شي
کور ودان قاری صاحب پښتون ډیره ډیره مننه سلامات او صحیح د کانګو وړاندیز مهم پر ځای دا تر اوسه فکر کوم لوی اختر تل اورازی پاتې دی داسې شاوخوا فکر کوم دوه هفته کې درې هفته خو چې کل ورنږدې سلو حتما به موږ دغه موضوع بحث کې شامل کو او خبرې به پیو کو په کانګو باندې خو اوس راځو خپل بحث ته امیب ته ډاکټر صاحب تاسو د قاری صاحب پښتون پښتنې واورې د ډیر لاندې ساده او مهمه پښتنې وي مهرباني تاسو ورته جواب کړئ یا به مخته ځو سره مهرباني
قاری صاحب پښتون ډېر کې په پښتنه مطرح کړې وي او خپل نظر یې و قاری صاحب پښتون تاسو نظر نه قربان شم رښتیا هم د کانګو ناروغي بیخي را خوریدلې ده زموږ واقعیات نظر نورو کالونو ته تقریبا درې څلور برابر لوړ تللې دي په انټونی روغتون کې او مړینې هم رامنځته کړې لکه څنګه چې روزین سورنو په واچول ان شاء الله په دې باندې به خاص پروګرامونه لرو او زه به خاص تاسو په چوپړ کې ومه ځکه هر مسئله چې زه وړاندې کوم زه په دې نیت وړاندې کوم جناب قاری صاحب پښتون که چیرې زما یو خور او ورور یو مسئله د آزادۍ رادیو نه دغه عملی کړي نو ما د پاره هر څه دي نو په دوه خاطر باندې ډېر ښه پښتنې دغه وچ اول به شروع وکړو ته چې قاری صاحب پښتون بیا هم ویل چې په دې باندې د امیب په ناروغۍ ښځینه ډېر وخته کېږي که نارینه هغه تړنې یو ارقام چې په نړیواله کچه باندې وړاندې کیږي او نارینه او و برابره یا او دل زیات نظر خزینه او تاخته کیږي چې دا تړنې مختلفو ژورنالونو په مختلفو هیوادو کې کړی دي. او دوه هم دا چې د امیب ناروغي چې ده دا د ساري ناروغۍ له جملې څخه ده، یعنی له یوه شخص نه بل شخص ته هم انتقال کوي خو د خولې د لارې، یعنی په دې مفهوم که چیرې یو څوک د امیب په ناروغۍ باندې اخته وي او هغه خپله شخصي روغتیا نه مراعت کوي، په صحرا کې هر ځای کې سراګشت کوي، یعنی خپلې غټې متیازې کوي، کیدای شي دغه مختلف حشرات یا هغه یا کچیری هغه غټ متیازې او مثلا هغه موږ سکول پاساج ورته وایي په طبي اصطلاح، دغه سبو مثلا ترکاري باب ته ورکول کیږي، ها هغه هغه ترکاري باب سابه کور ته راوړل کیږي، صحیح نه مینځل کیږي، نو کیدای شي په دا شکل باندې انتقال شي دی، یعنی د خولې د لارې نورو سالمو وګړو ته انتقال عمومي. او په بعضې ژورنالو کې ویلي دي چې د جنسي اړیکو د لارې چې هغه په بعض هیوادو کې په هغه باندې خبرې نه کوو چې خولې د لارې ترسره کیږي، کیدای شي د امیب ناروغي انتقال وکړي او بیا هم خپله د باندې چې بل فال په بل څانګه د فعال چې وایي او بل بخش د امیب سبب چې ده دا پارازیت ده، یعنی دا ژوندی مایکرو ارگانیزم ده او دا خپله د غوماش یا مثلا د میاس و یا د کنه یا د گند په واسطه انتقال نه کوي، مد خولې د لارې انتقال. او هر کسان چې په د امیب په ناروغۍ باندې اخته کیږي جناب کاری سپښتون، هغه درملنه تداوی د 15 نه تر 18 پورې ده، ان شاء الله په دا ورځو کې د دوه په خېټه 15 نه تر 18 ورځو پکې بعد هم تر 18، خو په دا 18 ورځو کې باید دا دوا واخلي په مکمل شکل. ا دوه می سیر تو په ټول شکل په کولبو کې په مطلق شکل لمانځ دي او پاینده کې ان شاء الله نخته کیږي او د نورو په بیرته به هم په امن باندې پاتې کیږي. په دې اله باندې جناب لودین صاحب چې قاری صاحب مبارک خپل پښتنو ځوابونه اخستې وي،
حتما تاسو ډیر ښه واضح کړه. سلامات اوسې ډاکټر صاحب، کور ودان راځي چې بل اوریدونکو هم منتظر پاتې نشي د تبه نوبت ورکو. ستړي مشي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
سلامات اوسې ژوندۍ اوسې. سلامونه تاسو لودین صاحب، ډاکټر صاحب محترم، نبی الله زبلای دا وخلې غزین خبرې کوم.
مهرباني زبلای صاحب.
مننه کوم ډاکټر صاحب، نیمه پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب محترم، دا چې امید یو داسې جالب نوم دی ډېر مونږ نه اورېدلی، آیا په عام اصطلاح دا ناروغي یو بل نوم هم لري کیا، او بل دې ناروغي ته یو خاص واکسین شته که نشته؟ مننه. همدا دوې پوښتنې مې. او بل څومره تداوي ناشونی ده، څومره مرګ ژوبله اړولی شي، په کومو حالت کې مریض د مرګ پولې ته نږدې کوي؟ ډېره مننه.
کور ودان زبولی صاحب، سلامت اوسې، ډېره مننه. ډاکټر صاحب مهرباني، څه وایي زبولی صاحب؟
او زبولی صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډېر ښه پوښتنه دا اوریدم کوم نه کوي لودین صاحب. او لکه قاری صاحب پښتون هم وړاندې کړل مخکې، او زبولی ورو چې پوښتنه کړې ده، اول براش و دیتا چه ده لانه پکچه بانده ده کال شاوخا 3 زنه نفر جناب زابلای سیب داغه ده آمیب ناروغی لمن زوری، یعنی که مگه تاسو خواست توجه ورتا و نکرو، خدا نه خواسته کدهیشی چه پا هاگه 3 زنه نفر که مگه تاسو هم حساب شو، او هر کال تندرست می نواجه آمیب بانده چه شاوخا سالو شو 50 مینه وګړي په خونی، یعنی په خونی چې په خوی امیب درلود او یو ته د وکړای نه دی، یو په نوکه شکل ته د وکړای. او بل شو دی ته چې
ډاکټر صاحب بخیر، بیا موږ دغه غږ سره یو ډول جړ باندې غږ راځي، نه پیګم چې موبایل خوري کې څنګه.
لودین صاحب و صحیح شول
او سم ده مهرباني.
او بل زابلای صاحب، د امیب ناروغي ته پاوام اصطلاح د کلمو د میکروب ناروغي حمل کیږي، مراجعه کوي چې کله دی د غټ متیاز سره وینه موجوده وي د اصالاتو سره او د کلمو درد ورسره وي، هغه ډاکتر ته یو مسیج ورکوي، وایي ډاکتر صاحب زه امیب یم، د امیب په ناروغۍ باندې اخته یم، نو د کلمو د میکروب تر څنګ
ډاکټر صاحب بخنه غواړو ډاکټر صاحب بخې
او بل لودین صاحب
غواړو په پرله پسې ډول باندې خراب کیږي نه پیګم چې تاسو موقعیت کې تغییر راځي ڈاکٹر سفید لچمداسی واضح پات سے مہربانی دامہ
دغه وینا د بل د چې دوی چوول چې د عامي د اصلاح د پاره تر اوسه پورې په عوام اصلاح هم چې کله وګړي موږ ته مراجعه ناروغان خویندې ورونه چې موږ ته انتونی روغتون ته راځي د هغه ډاکټر ته خپل مسیج په ډېر واضح شکل رسوي ورته وایي چې زه زما په غټو متیازو کې وینه ده اصلاحات لرم د خېټې درد لرم کیدای شي زه عامي بم او ډېر خلک عام وګړي بیا د کولمو میکروب هم ورته وایي یا د معدې میکروب هم ورته وایي او بل پوښتنه چې زابلي صاحب مطرح کړه تر اوسه پورې لودین صاحب د عامي د ناروغۍ دپاره واکسین جوړ شوي او واکسین شتون نه لري چې دا ډېره ښه یوه پوښتنه وه فقط د وقایع په څانګه کې هغه زابلی صاحب که زما غږار وي زیات تاکید زیات فوکس او زیات ټینګار هغه په خپله باندې په وقایع کې په شخصي صحه باندې کېږي که چېرې دغه مراد شي نو د عامي ناروغۍ څخه به انشاءالله په امن پاتې کېږي لودین صاحب په دې هیله باندې چې زابلی صاحب د خپلو پوښتنو ځواب اخیستی وي
و حتما کور ودان ډاکټر صاحب یو بل رور حیات الله له کابل نه راته لیکلی دی په یو پیغام کې په واتس اپ کې وای له څو میاشتو نه کیږي چې ماته د عامیب تکلیف پیدا شوی دی څو ډاکټرانو ته مې مراجعه وکړه دوا هم اخلم اما نه کیږم وای کولای شي ډاکټر صاحب راته معلومات راکړي چې ستونزه به چیرته وي
لودین صاحب ته لور ته د مو دا توصیه ده خیر دا چاته ګلڅندنه نه کوو د چا شخصیت د سوال لاندې نه راولو دی که چیرې خدا نخواسته دا ځل بیا دته د آمیب د ناروغۍ یا د معدې د میکروب د ناروغۍ او نښې نښانې پیدا کیږي دی باید یو داسې لابراتوار ته مراجعه وکړي چې هغه لابراند یا په هغه ټکنالوژیست با ډېر دقیق شخص وي تر څو پورې چې د هغه د غټو متیازو راپور په ډېر دقیق شکل باندې هغه ډاکټر ته ورکړي چې آیا ستونزه چیرته ده آیا کوم میکروب په کولمو کې یا په معده کې مداخله کړې ده چې دغه ناروغي رامنځته کړې ده او وروسته د هغې نه چې هغه راپور چې دقیق وي زه مطمئن یم چې ډاکټر صاحب هغه درمل ورته توصیه کړل او هغه فارماسیست هم په منظم شکل ورته ورکړل که چیرې دغه رژیم د تداوی منظم وخوري زه مطمئن یم انشاءالله چې سل په سله باندې به نه تنها د عامیب ناروغۍ نه که چیرې د معدې مایع یا د کولمو معدې نورې ستونزې هم ولري دا به حل کیږي بیا هم لودین صاحب زموږ دغه اطلاع ورو که چیرې ستونزه نه حل کیږي د انتونی ملي تخصصي روغتون چې دا دولتي روغتون ده ادې دروازې په مخ خلاصې دي انشاءالله زه مطمئن یم چې دا علاج به هم کیږي او تشخیص به هم کیږي او درملنه به هم کیږي مننه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیرازی تر لاندې خبرتیا ورسته بحث ادامه ورکوي او خبرتیا به ور
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري ډاکټر صاحب فرید الله عمری را سره میلمه دی چې د داخله ناروغي او متخصص دی ډاکټر صاحب راځي د خبرونه په دې ورستۍ برخه کې لږ زره په دې تام شو چې کله چې د معدې د ناروغي یادونه کیږي نو په مستقیم ډول له خوړو سره او حتی له څښاک سره ارتباط لري څه توصیه کوي کوم خواړه دي چې تر ډیره انسان له امیب ژغورلی شي او هغه خواړه څنګه او په څه ډول خوړل کیږي او دغه راز ویروسه لکه په اوبو باندې هم تم شو ځکه اکثره د افغانستان اوبه تر ځمکې لاندې اوبه هم اوس پاکې نه دي پاتې
ریختیا هم زموږ اکثریت خوړه کوي چې غیر صحی دي دا باید قبول کو یعنی په هدف دلته کچیر موږ په خوړه هدف کې خدای خواسته موږ دا هسته چې موږ زموږ خوندونه چې کچالو او لوبیا او نخود څخه استفاده کوي غیر صحی دي اڅوک چې غوښه خوري هغه صحی دي نه
ډاکټر صاحب بخښنه غواړم، بیا هم غږ مو خراب کیږي، نه پیګم چې مشکل شي دکړه.
مهرباني اوزه هم به د ډیر مزه د محترم اوریدونکو نظم حضرت غوړم. نورالدین سه زموږه هغه صحیح خوړه چې کله یادو هدف مو خدا نه خواسته درنه دی چې دغه په لوبیا و نه خود کچالو د غیر صحیح دی او د ځان غوښه صحیح دی نه، هغه خوړه هر خوړه چې موږ په خو لودین سه با ډیر کوشش وکړو چې اول هغه باید اوما یا خام پاخه نشي، هغه که ثابت دی چې زموږه ډیر د وجود ضرورت هغه ده که مختلف غوښه وي یا مثلا حبوبات و نور ترکاری بابی اباد پس سم شکل پاخه شی. آویدی ترسنگ لودین سیب دا ډیر ضرور اړین ده چې موږ کله خواړه پاخه کو با ډیر کوشش وکړو په هغه ځای کې چې یخچالونه شتون نه لري، یعنی هغلته د برق سهولت نشته، د شپې خواړه باید هیڅ کله هم سهار ته پرې نږدو. ما خواړه چې په هغه څاخت باندې پخوو که هغه غرمه وي که ماښام وي که سهار وي باید حداقل په دوو ساعتو کې هغه خواړه باید پابا وخوړل شي. او دې تر څنګ موږ با ډیر کوشش وکړو چې د رژیم غذایي همو هم لودین سه داسې متناوی، یعنی که موږ غرمه کې به مثلا سابه پخو یا مثلا سبزیجات دا سبزی نه باد سر په سر باد پاخه نکو چه ورځې لپاره، یا مثلا که دا سبزی پسکی چه ورځې لپاره استفاده و نکو، دا خپل نور امتانات هم مداخله که بده که دا په غیر سی شکل باندې بدلیږي او دې بزای چې موږ ته ګټه وکړي د موږ زیاته نور هم ستونزې او مشکلات را منځته کوي. دې ټکې ته مو ډېر جدي پام وي. او دوهم دا چې موږ باید هغه پخلنځي یا اشپزخانه کې لودین صاحب ډېر کوشش وکړو چې زموږ خویندې یا زموږ هغه ورونه چې اشپزان دي بلخصوص زموږ خویندې هغه باید یوه خولۍ ماسک دی ځان سره ولري ولري که نه د که چېرې دا نشته وي هغه خپل پړونه راخستلی شي چې هغه خپل ویښتان په صحیح شکل کلاک کې وتړي او خپله خوله بنده کړي، او ورسته دغه نه که چېرې دستکش شتون نه لري نو با ډېر کوشش وکړي چې هغه خپل لاس با ډېر پاک اوبو صابون سره پریمنځي او تر څو پورې چې دغه خواړه چې دی پخوي که هغه هر نوع خواړه وي که سابه وي که غوښه وي چې هغه په صحیح شکل باندې پاخه شي تر څو پورې هغه نور وګړي خدا نه خواسته د کور اعضاد فامیل هغه په نور ازدي ناروغیو باندې اخته نه کړي. او دې نه علاوه هغه اوبه چې موږ استفاده کوو لکه څرنګه چې لودین صاحب تاسو هم اشاره ورته وکړله زموږ په تقریبا د 50% لوړه د اوبه مو منتنې دي، یعنې په هر ځای کې چې هغه د تشنابو یا د فاضلاب د انجینرۍ د نظره هغه مد نظر نه دی نیول شوي، یعنې هغه نه دی مراد شوي، نو هغه اوبه که چېرې موږ د مدني اوبو تر عنوان لاندې یا صحي اوبو تر عنوان لاندې که دغو اوبو نه استفاده کوو فبه ها او که چېرې وس مو نه رسېږي دغه د کور اوبه که د بمبی دي یا د څانه راخېږي دا باید حداقل باید ښه جوشي د 15 تر نیم ساعت پورې ورسته دغه چې ښه جوش وخوړو بیا کیدای شي چې په یخچال کې هم کیدوی د څخه استفاده وکړو یا په جوش شکل باندې یا په خام شکل دې څخه باید استفاده وکړو. نو دغه دې څنګه نور لارې چارې هم شتون لري دمو مکمل د لودین صاحب تاسو تر پوښتنې پورې چې هغه د صحي خوړو په هکله باندې د موږ نظریات که چېرې زموږ ګران اورېدونکي وار وي ومني نو انشاءالله د امیب ناروغۍ څخه څه کوي چې نور ناروغۍ څخه هم انشاءالله په امن پاتې کیږي.
و کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دغه په اکثرو ځایونو کې ډاکټر صاحب د څالو اوبو نه استفاده کیږي، ما وروستیو راپورونه وښوده چې په ښارونو کې د ځمکې لاندې اوبه هم پاکې نه دي، که څه هم کله چې د خوړو او د اوبو یادونه کیږي نو په مجموع کې د انسان د ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره مهمې دي، امیب او د معدې تکلیفونه هم په دې کې ډیر مهم رول لري، البته له خوړو او اوبو سره مهم رابطه لري. د اوبو د استفادې لپاره نن سبا اوړی ده، ګرمي ده، اکثره خلک کوشش کوي چې یخې اوبه ډېرې وڅښي، نظر چای ته او ګرمو اوبو ته. څه ډول توصیه کوئ ډاکټر صاحب؟ د افغانستان امکانات هم تاسو ګورئ چې برېښنا نشته، برق نشته په اکثرو ولایتونو کې، څنګه وکي اوریدونکو چې هم خپلتن د ماته کې او هم په صحیح ډول باندې
لودین څنګه وکي هم چې اوبا د ژوند لمړنۍ ضرورت ده او زموږ اوبل کته څنګه چې مخکې هم یادونه ورته وکړه چې اکثریت اوبا غیر صحی دي نو موږ به ډیر کوشش وکړو په هغه ځایو کې چې مثلا یخچال هم نشته او نور ټکنالوژي ته مو هم لاسرسی نشته اقتصادونه هم ضعیف دي دغه اوبا که چیرې د چینی وي یا د ویالی وي یا د تانه را ایستل کېږي یا د نل نه استفاده وشي او هم دا کچیر یعنی بالخصوص نړیوال عام روغتیایی سازمان موږ ته هم پوهاوی را کړی وي او زموږ سر یعنی د کلوکلورینیشن یا د پکلور باندې خلاصیږي چې با څه ډول اوبو ته ورواچول شي چې هغه اوبه په صحي اوبو تبدیل شي نو که چیرې مو کلور ته راسرسی وي دوهم قدم کې ډېر څه استفاده وشي او درېیم که چیرې هغه کسانو چې اقتصاد ښه ده یعنی په هغه اوبه چې مدني اوبو ته نیول لاندې راځي که چیرې هغو ته لاسرسی وي خو فبه نو که چیرې نه وي دغه دوه لارې ډېرې مهمې دي اوبو د پاکوالي دي چې یا باید اوبه ویشول شي ورسته دغې څخه استفاده وشي او دوهم دا که چیرې کلور ته لاسرسی لري دې څخه باید د اوبو ته ورواچول شي دېنه استفاده وشي او په بعض ځایو کې لودین صاحب فلټر دی چې نن سبا په ټکنالوژي پرمختګ کړی ده و چې دغه فلټر چې ده د اوبو پاکۍ تصفیه کوي لیکن دا خو صحیح ده اوبه خو به د اوبو خو به کلور چې ډېر وي مثلا یا کلسیم ډېر وي یا سودیم ډېر وي دا به تصفیه کړي لیکن دا خواص ضد میکروبي یا ضد انتانی یا ضد ویروسي خواص نه لري دا فلټر نه نشي کولی چې هغه انتانات له منځه یوسي په هغه صورت کې چې اوبه منتنه وي بیا هم که چیرې فلټر کړي بیا هم باید ویشول شي وروسته د هغې څخه د هغې نه استفاده وشي نو دغه ښې لارې چارې د پاکو اوبو ته د لاسرسي دي لودین صاحب نو موږ مجبوره چې هر وتم چې زموږ وس او قدرت رسېږي باید هغو څخه باید استفاده وکړو تر څو پورې چې روغ او ښه صحت ولرو
کور ودان ډاکټر صاحب د بحث هم پنځه شپږ دقیقې پاتې دي ورو ورو به بحث سره راټولوو په افغانستان کې په دې خبرې موکړې چې عامیب ناروغي څنګه ده څنګه رامنځته کیږي ساري ده په دې مهم خبرې وکړې چې ولې انسان بل انسان ته د خولې له لارې انتقالیږي او له خوړو او ککړو اوبو سره هم رابطه لري د درملنې امکاناتو باندې ډاکټر صاحب که څه هم مخکې بیلابیلو ځایونو کې ورته اشاره وسوله تاسو ویل چې حتی د ولسوالۍ په کچه باندې کلینیکونو کې درملنه شته راځئ لږ د درملنې په امکاناتو باندې تم شو او دغه معاینات چې کیږي چې مشخص څه کې چې آیا دغه ناروغ چې کړیږي رښتیا هم په عامې بخته ده او که نه نورې ستونزې لري په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي د درملنې موده یې څه ډول ده او آیا یو مریض چې کله له دغه ویروس یا له دغه پرازیت جوړیږي بیا هم په دغه مریض له دغه ویروس سره لاس او ګریوان کېدلی شي یا په دغه ناروغۍ اخته کېدلی شي او کنه ماتیت پیدا کوي وجود
بله لودین صاحب د په اول برون شو دی ته چې د امیب ناروغي پرازیت شده یا د امیب ناروغي میکروب یا سلایا لامل شده دا ډیر په اسانۍ سره تشخیص کیږي خو په دې شرط باندې چې هغه ټکنالوژیست یا هغه لابراند یا هغه کس چې په لابراتوار کې ناست ده هغه په دې باندې حاکمیت ولري یا هغه صحیح ټکنالوژي ویلي وي که چیرې دغه مثلا دا کس چې ورځي ورته هغه ته د هغې سپارښتنې هم ضروري چې سپارښتنې ورته کوي نو تشخیص کیږي خو دلته یو بل شی هم د یادولو وړ غواړم لودین صاحب چې زموږ اکثره اوقات داسې دي زموږ دوستان بعضې زموږ ورونه چې هغه ته کله وایي چې تا ته د غټو متیازو معاینه تر سره کومه نو دی ځي سبا ته په کور نه هغه غټو متیازو ورته راوړي چې لابران ته ورته وایي چې دا همدغه اوسنۍ دي د معاینه کړه در حالی کې چې هغه تحقیقات څېړنې چې شوي دي کله چې دې دپاره سټول اگزامینیشن یا د غټو متیازو معاینه ترسره کیږي هغه باید د هغې نه د پنځو نه نهایتا تر لس دقو نه به ډېر وخت هغه تیر نه شي ځکه هغه هلته په شمول د امیب باندې به نور پرازیتونه تر ځان سیسته وي او هغه لابرانت یا لابراتوار والا چې ده راپور ورکوي هغه بیا په صحیح راپور نه ده او صحیح راپور نه شوه نو درملنه یې صحیح ونه شوه دا د یوه برخه دوهم برخه ته چروا شو ایدیت هغه څلوري کې زیاتره زموږه په خدای دې وکړي چې زموږه واخوانیونه چې زموږه غاغور چې هغه اوتومات پدې باندې عمل و نه کړی دا میکسین د ازول د یومي په تداوی کې شامل دی یعنی 250 میلی ګرامه د ورځې درې وخته د په د بازي کتابو کې 500 تر وو دي بازي کې 200 تر لاس ورځ پوری دي خو نه هات تر لاس ورځ پوری دا دوا په هر ځای کې پیدا کیږي په هر ځای کې شته ده او بل خصوص په دولتي روغتونونو کې په ډېر پراخه کچه باندې شته ده او ادین علاوه کچيري ادې سره سیسټم پور کوي او پاسل د غیر پر هم هغه ډاکټر هغه دوا چې ورته لیکي یا هغه درمل په هر ځای کې شتون لري په نو په هغه په وړیوټ توګه باندې پاکسره دولتي کلینیکو کې ورکول کیږي او کومه ستونزه مشکل نشته ده او خو په دې شرط باندې چې بیا هم د ترزو چې لابراتوار راپور دقیق وي زموږ هغه فارماسیست صحیح دوا ورکړي وي او زموږ هغه ورور په منظم شکل باندې خوړلي وي نو د دې مشکل انشاءالله کیږي او بل کله چې یو ځل موږ د عامي ناروغۍ هغه دوز او دوا منظمه کړو دا په دې مفهوم نشول لودین صاحب چې موږ به ټول عمر نور مغاسه سلوړی وسې سترګي ګرځو چې والا مو د امیب دوا خړلې بیا په باندې تاثیر نه کوي نه کېدای شي چې په وار وار سره دغه شخص دغه خور دغه ورور بیا په امیب باندې اخته شي بیا د میډې په میکرو باندې اخته شي بنان په دې اساس باندې هغه دوا چې منظمه کړه نور به هغه صحیح سپارښتنه ته چې اساس مطبوعات محترم لخوان وړاندې کی یاد عام روغتیا محترم وزارت ورته وایي هغه سپارښتنه به عملي کوي تر څو پورې چې دوهم ځل او دریم ځل هغه کس پرې اخته نشي او دې تر څنګ چې بی احتیاطي کوي دا کس کېدای شي دوهم ځل هم د امی په ناروغۍ باندې اخته شي
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه سلامت اوسئ اوریدونکو تاسو د ډاکټر صاحب سپارښتنې واورېدې تاکید دا و چې دغه مجوز د درملنې چې کوم ډاکټر صاحب وویل او دغه کوم سپارښتنې چې ډاکټر صاحب وکړي دا په هغه صورت کې چې تاسو مکمل خپل معاینات وکړي له معایناتو نه وروسته تشخیص وشي تاسو رسمي د ډاکټر صاحب له خوا نه نسخه په لاس ولري بیا دغه دارو درمل تاسو اخیستلی شئ د ځان د درملنې لپاره له نسخې او له رسمي مجوز پرته هر ډول دوا او دارو درمل اخیستل تاسو وجود ته زیان رسوي کور مو ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ زموږ بحث هم ورو پای ته رسیږي فقط په پای کې مو کومه سپارښتنه پاتې وي او څه غواړي چې د بحث اضافه کړي یوه دقیقه وخت لرئ مهرباني
او بیا هم ډیر مننه تاسو نه لودین صاحب چې ډیر ښه موضوع مې انتخاب کړی و او زمو په ډیر مزه د خوند ورونو د آزادۍ راځو زمو غږ اوروي تاسو پرختنه د چټیر کوشش وکړي چې خپل شخصي ځل هم رات کی د خپل لاسونو منځل مثلا مخله ډوډۍ مخله دې چې خوړو ته اور کړی مخله دې څخه چې موشوم ته شوه دې ور کړی مخله دې څخه چې ناروغ مو نه کړی او خپل لاسونه په پاک او ګوس او بون سره پریمځي او همدارنګه ورسله ډوډۍ ورسله ناروغ د موینه څخه ورسله د لاس ور کولو څخه چې بلته لاس ور کوي په خپل لاس پاک او بوس صابون سره پریمنځي همیشه زموږه په هغه خوند ورونه چې زموږ بیا هم زموږ غاګور یې پاک او سی او بوس څخه استفاده وکړي لودین سیب او همدارنګ هغه میوه او سابه چې د کورونا تر وړي اواز مالګه ضعیف ان سی پیګدا اکثره میکروبونه د مالګین موید کې ډیر خنم مو کوي هغه په کلور سره پاک پریمنځي او همدارنګ خوړو چې په یخچالونو کې ساتي په معقول شکل وساتي که چیرې دا کورونا تر سره کې لودین سیب ان شاء الله د نور پرزیدن روغه څخه به هم زموږ خوند ورونه په امن پاتې
کیږي ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي له تاسو نه مننه له خپل میلمه د داخلان ناروغیو له متخصص ډاکټر فرید الله عمری صاحب څخه هم مننه زموږ خبرونه 24 ساعته دوام کوي
پیدا کا مل جانان میں لٹھوا مور کر ارمان میں لٹا